د سولې په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې په کابل کې د وژل شوی شاعر فدا محمد خواریکخ نظری د ادبی فعالیتونو په اړه راپور لرو.
یو خوږ ژبی شاعر وو، په شعر کې د افغانستان د ښې ورځې د لیدو ارمان هغه جوت څه وو چې د په لیکنو په شعرونو او د په استادو کې یې ځان ښکاراوه.
مولانا محمد علیم بسمل راته وایي چې ښه شعر کوم شعر ته ویل کیږي.
لکه څنګه چې مطلق شاعری فطري ده، ښه شاعري ماته همداسې ښکاریږي.
انځورګر اقبال ترنک د خپلې یوې تابلو په اړه راته غږیږي او دا هم راته وایي چې په ریالیزم که مفهومي انځورګرۍ کې پیغام ښه لیږدول کیدی شي.
یو انځورګر داسې یو څه باید کار کړي چې دی غواړي، دی شی کار نه کړي چې دی ویني.
له کندهار او ننګرهار څخه دوه ښه خبرونه درته لرو چې که راسره پاتې شوی و به یې اورئ. شاعر او لیکوال فدا محمد خواریکخ نظری د روان کال دوري میاشتې په 15مه نیټه د کابل په دهبوري سیمه کې په مرموز ډول ووژل شو. د کابل امنیه قمندانۍ ویلي د لومړنیو څېړنو په اساس ښکاري چې پیښه جنایي اړخ لري او په دې اړه د دوی په لټنې روانې دي. ارواښاد فدا محمد نظری د شاعري او لیکوالۍ ترڅنګ خپل کاروبار درلود او په رسنیزو سیاسي بحثونو کې هم برخه اخیسته. در واخات نظری د ژوند او ادبی فعالیتونو په اړه راپور لرو چې د نوموړي په غږ پیلېږي.
دا کتاب زه خرڅوم نه، او لکه تاسو ته چې معلومه ده په ډېر نور ځایو کې په جمله په افغان ادبي بهیر کې مې دا دی ویشلې دي. هلمند سیند مشاعره وه، هلته مې وویشي. نو زه یې ویشم په دې خاطر یې هم خرڅوم نه چې افغانان پر کتاب پیسې نه ورکوي. نو په دې خاطر ما وه چې دا کتاب مې د ناحقه خلکو لاسته ولېږي، شدید او خلکو ته بیا ورکړم. دا زحمت د پیسو بیې زه پر ځان تېر کړم او خلکو ته بیا ورکړم چې هغه اهل وي، شاعران ته نه وي، سندګانو د وجې خلکو.
په شاعر او لیکوال فدا محمد خواریکخ نظری د قبر خاورې انبار شوې، خو فکر پاتې او په کتابونو کې خوندي دی. در واخات نظری د نظم او نثر څو کتابونه چاپ شوي چې د شعري ټولګو له ډلې یې کاش لمر زموږ کلیوال وای، د قهر مسکا، ښې نجونې په جنت کې دي او ځینې نور کتابونه یادولی شو. د نثر په برخه کې د نمونو او تخلصونو کتاب مشهور دی او د بهرنیو شعرونو د ژباړې یو کتاب هم ترې پاتې شو چې د یوازیوالي دیوال نومیږي. په استرالیا کې میشت افغان شاعر او لیکوال عبدالهادي هادي وایي فدا محمد خواریکخ نظری ژوند او ادبي فعالیتونه له خپلو خلکو او وطن سره د مینې په خاطر کړي او دا مینه یې په ژوند او اثارو کې له ورایه ښکاري.
یو خوږ ژبی شاعر وو، په شعر کې د افغانستان د ښې ورځې د لیدو ارمان، په افغانستان کې د امنیت ارمان او د افغانستان له خلکو سره مینه، له دې هېواد سره مینه، دا تر ټولو هغه جوت څه وو چې د په لیکنو په شعرونو او د په استادو کې یې ځان ښکاراوه. تر دې سربېره د فعال سیاست کاوه، د افغانستان ملي ګټې، ملي ارزښتونه یې پالل. سره له دې چې د ډېر زیات امکانات درلودل په مادي لحاظ باندې، د ژوند ډېر ښه وو، هر وخت یې دا امکان درلود چې بهر لاړ شي، ژوند وکړي، مګر هېڅکله یې ونه غوښتل چې افغانستان پرېږدي. تر هغو چې په نوي مکلونو کې ټولواکان په افغانستان راشي، وسله لندن ته ولېږېدل، افغانستان هلته یې د ژوند ټول امکانات درلودل، مګر د افغانستان سره مینې او افغانستان ته د څه کولو ارمان هلته آرام پرې نه ښوده او بېرته افغانستان ته را ولېږېده. همدلته اوسېده په افغانستان کې. زه مخمین یمه چې افغانان او افغانستان هغه وخت چې دا سیاسي خطکشیانې لږ کمرنګې شي، دوی به فدا محمد خواریکخ او د خواریکخ صاحب په شان نور هغه افغانان چې د افغانستان د ښې ورځې په ارمان یې سرونه جار کړي دي، دوی به لمانځي.
ارواښاد خدا محمد نظری په کابل کې د فرهنګي غونډو فعال ګډونوال وو او تر خپل وسه یې له فرهنګي بهیرونو سره مرسته هم کړې ده. شاعر او په کابل کې د افغان ادبي بهیر غړی عبدالرحیم سالی وایي ارواښاد نظری ډیر کله د بهیر د مالی ستونزو په حل کې هم خپله ونډه اخیستې وه.
یو ډیر ادب دوسته ادب پاله انسان و، د به همیش په ادبي بنډارونو کې برخه اخیستله چې وا ښه بېلګه افغان ادبي بهیر ده چې دغې زه خپله شاهد یمه. کله به چې افغان ادبي بهیر کې کومه ستونزه پیدا شوله نو د به مالي مرسته وکړله، د نورو مرستو ټټر به هم وهه او همیش به یې په غونډو کې برخه اخیستله او یو ډیر دروند خویه نیخ خلاق انسان و. نظری صاحب نه ډیر ښې خاطرې لرو، روح دې شاد وي.
ښاغلی صالح ارواښاد نظری د شعر په اړه وایي چې نوموړي ډیر سپین شعرونه لیکلي دي چې د یې په دې برخه کې برلاسی بولي.
نظری صاحب نور اثار هم شته دي، چاپ شوي دي او یو تعداد اثار البته ناچاپ پاتې دي، خو ما سره دغه درې اثره دي چې یو د یوازیوالي دیوال چې دا اثر تقریبا نړۍ شپږ پنځوس نامتو شاعران یو سلو پنځه شپېته شعرونه دي چې د ژباړلي دي، په ډېر ښه ډول سره موږ ته لاسته رسېدلي. او بل د قهر مسکا چې دا البته د ده خپل سپین شعرونه دي چې ډېر خوندور شعرونه دي او سپین شعر کې د ډېر برلاسی و. او بل ښې نجونې په جنت کې دي چې په دې کې د ده خپل سپین شعرونه هم شته دي، او احمد شاملو او واسو بختري څو شعرونه یې ژباړلي دي. نظری صاحب څرنګه مې چې یاده کړه، د دې تر څنګ چې سپین شعرونه یې لیکل نو په غزل په فورم کې ډېر برلاسی و.
ارواښاد فدا محمد نظری چې تر ډیره یې سپین شعرونه لیکلي وو په ژوند یې په خپله یوه مرکه کې راته ویلي وو چې په نورو هیوادونو کې د سپین شعر او غزل مقابله سپین شعر ګټلې ده، خو په افغانستان کې بیا کیسه برعکس ده، ځکه دلته لا هم غزل په ښه ډول لیکل کیږي. خو نوموړي به ویل که غواړو چې شعر مو د نورو هیوادونو له شعر سره سیال شي باید سپین یا آزاد شعر ته پام وکړو.
څنګه ته یا باید د شعر نور فرمونه هم وده وکړي. یو دلیل د وده بیا زه در وښایم، که په غزل کې هر څونه موږ وده وکړو موږ د جهانی ادب او شعر سره نسی وصلولی، ځکه زموږ د غزل ژبه و جهان ته نامانوسه ده. نو په دې خاطر که موږ هر څونه انکشاف کړی دی او نور یې وکړو جهان سره چې دا هم د جهان د یو کلي په حیث راځي او تقریبا د جهان شعري و ادبي او نوازتونه ټول سره یو ځای کیږي، په هغه ځای کې موږ که غواړو چې د جهاني ادبیاتو څخه برخمن سو هغه را وژباړو، یا زموږ دا دې ولوزي یا مشترکه ژبه پیدا کړو، موږ مجبور یو چې وسپین شعر یا ونوي شعر یا آزاد شعر یا معاصر شعر ته مراجعه وکړو.
گوتی می بسمیلا د غزل رباب ته جوړی وی، گوتی می بسمیلا د غزل رباب ته جوړی وی، هیر می نغمیش وی ملای لکار وستم. مولانا محمد علیم بسمیل چې درې شعری ټولګي چاپ دي د خپلې تجربې او مطالعې په اساس د شعر په اړه مهمې خبرې لري. لا مولانا بسمیل سره زموږ مرکه د نوموړي په یو غزل پیلېږي.
کومه تیاره مې په کار ونه هغه تیره وه، کومه تیاره مې چې په کار ونه هغه تیره وه، خدای زه په داسې وخت کې ستوری کړم چې شپه تیره وه. ځواني نشه ده خو ما خوند له دې نشې وانخیست، ځواني نشه ده خو ما خوند له دې نشې وانخیست، زه چې تر څو پرې خبرېدمه نو نشه تیره وه. او ما ته یو ښکلی په خندا سو خو ما سخت وژړل، ما ته یو ښکلی په خندا سو خو ما ډېر وزړل، په دې افسوس چې مې د مینې زمانه تېره وه. چېرته داستا خمار سترګې چېرته مونږ غریبان، چېرته داستا خمار سترګې چېرته مونږ غریبان، بس نو همداسې به د خدای پاک اراده تېره وه. او د خط په ګرد کې بسمل ځکه خپل زړګی لټاوه، د خط په ګرد کې بسمل زکه خپل زړګی لټاو په دغه لار ستا د حسن قافله تیره.
بسمل صاحب، نن سبا مو ډېر شعرونه نه راځي، علت یې څه دی؟
ولنه نو زه خو داسې وایم چې کېدای سي شاعري مې د پخوا په نسبت ډېره سوي، خو هغه یو شعر زه نه پوهېږم چا ویلی. مونږ په کال کې یو غزل ولیکو، یاران په دې کې هم نخری وباسي، د نخرهګرو د نقادانو له ډاره هم نه څه خپرولی. او بل زه خپله په دې اند یم که نه چې ښه شاعران زښته ډېر دي، زه چې ښه شعر ولیکم بیا یم نه خپروم. زه د ډېر ښه شعر پسې ګرځم، ځکه چې شاعران ډېر دي او هر څوک شاعر ده، او هر څوک غواړي چې مثلا استاد صاحب ښه شعر ووایي. نو که چېرې زه داسې یو شعر ونه وایم چې د هر چا خوښ نه وي، او که چېرې داسې شعر د ما په وس کې نه وي چې مثلا هغه په کدونو کدونو پاتې شي، نو بیا زه په داسې شعرونو باندې بیخي وخت نه خرابوم چې هغه هر څوک لیکلی شي. بس دا مې د ځان سره له اوله ورځې نه چې کله د شاعرۍ میدان ته راغلی یم، او سره د دې چې مثلا زه په یوه خانقاه کې زېږېدلی یم، په یوه مدرسه کې مدرس یم، د مدرسې او د الفاظ محتمل یم، او د چا خبره چې وی مې لکه ولي د سفیان سره مې مخته کړې، دومره شوخي کوم. نو زه باید داسې یو شعر هم ووایم چې هغه په دې باندې وورځي، چې سړی په داسې ځای کې د اوده شعرونه وایي، نو باید یا سم شعر ووایي که نه او بیا دې بیخي نه وایي.
یعنې څنګه یو شاعر ته پته ولګي چې زما دغه شعر ښه شعر دی یا ډېر ښه شعر دی یا ښه شعر نه دی؟
نو لکه څنګه د ما نظر ده که نه، لکه څنګه چې مطلق شاعري فطري ده، ښه شاعري ماته هم داسې ښکارېږي. نو دې لپاره مطالعه پکار ده د ما په اند. نو څوک چې په دې باندې ځان پوهوي، چې مثلا دا په دې باندې پوه سي چې دا ښه شعر ده او دا خراب شعر، نو باید همدغسې کتابونه مطالعه کړي د نقادانو. مثلا د روحي صاحب شعر پېژندنه ده، هغه ځان ته پیدا کړي، د علامه الطاف حسین حاوي مقدمه شعر و شاعري ده، همداسې د ښو شاعرانو شعرونه دي هغه دې وګوري، او کوم شاعران چې مثلا په ټولنه کې ډېر ستایل کېږي. دلته خو په ځوان شریکې هم ډېرې زیاتې دي که نه، انډیوالي هم ډېره زیاته ده نه. اول په دې خبره ځان پوه کړي چې مثلا دغه شاعر چې مشهوره سوی ده که نه، دې شعرونه په رښتیا ښه شعرونه دي. بیا دې په دې شعرونو کې تصور وکړي چې مثلا دا شعرونه ولې خلکو خوښ کړل، همداسې خلکو خوښ کړي دي او دومره مشهوره سوي دي، خلک ستایي د دا ښېګڼې ځای نه را پیدا کړي، نو بیا دې هماغه لاره تعقیب کړي. او بله خبره دا ده که نه، څوک څنګه په ځان په دې باندې پوه کړي چې مثلا زه ښه شاعري ولیکم. الطاف حسین وایي، الطاف حسین حاوي وایي شعر، البته دا خبره مې غالبا د الفت صاحب په نثرونو کې هم لوستلې، چې د شعر تړاو د ژوند سره څومره قوي، همدومره به ډېر لوستونکي هم لري او ډېر خلک به یې خوښوي هم.
تاسو د الفت صاحب دا خبره وکړه چې شعر څومره د ژوند سره تړلی وي، خو یوه خبره دا هم کېږي چې په شاعرۍ کې خیال هم ډېر مهم دی.
د خیال مطلب دا نه ده چې شعر د مطلقاً آسماني، که نه شعرونه باید شاعرانو یا مثلا نقادانو تقسیم کړي دي، یو آسماني شاعري ده، یو زمینی شاعري ده. آسماني شاعري هماغه مطلق خیالي شاعري ده، لکه بدل چې کړی ده که نه، ټول مکمل خیال ده، استعاري دي. او پاتې څه دغه زمینی شاعري که نه، دغه زمینی خبره ده مثلا په خیال کې راونغاړي، ځکه داسې نه ده چې مثلا دا دې مثلا د خلکو ته شعرونه وکړي او د ځوان سره د مطلق تړاو ولري، خیال دې نه وي پکې. د هغې مثال مثلا زه درته وایم که نه، مثلا رحمان بابا وایي خله دا دنیا چې تو خدا دې با، دا یو شعر ده، زمینی شعر ده په اصطلاح، خو لیکن پلی که خیال نسته، دا و شعر نده. دی ما مطلب ده نده چه رحمان و بخی شعر نده، خو دی خوش شعران و پشیرون و کم بکار شعرون اشتا دی. دی رحمان و بداغ شعر یه حسی و نصیحت ده، دی منبر خبره ده کنه، دا شعر نده. نو دی ما مطلب ده نسته مثلا دی منبر خبره دی ناگر سای په اصطلاح بنده پش بیلی که و که.
خو دغه د زمکه مسائل باید یو څوک ارادي راوړي د شاعرۍ موضوعات کړي،
او دا په قسم کې ځکه مثلا زه خپله د شي ورځ ما ته چاوي د کنه چې ته ناول ولې نه لیکې او اعلان لیکې شي ولې نه لیکې، غالبا په یو رادو کې وخت پرونه وکړي او ورځن کې د پښتنه وکړه، نو اما جواب مو اوس ما ته راپدل کېږي چې زه ځکه ناول نه لیکم، کسی نه لیکم، زه باید کوشش وکړم چې یو ناول خبرې په یو وقت کې وکړم. زه به تاسو ته یو خپل یو بیت په مثال کې وړاندې کړم. قطعه ده د فرخندې پر منار، ما چې د فرخندې مرګ په وژلو او نه وژلو کې چې دا ښه کار وسو بد کار وسو هغه نه یادوم، خو ما چې حالاتو ته وکتل، دا وطن داسې یو وطن ده چې دلته څوک د چا ملات چې تړل کېږي هغه مظلومیت په پام کې نه نیول کېږي. مثلا یو چا باندې د شهید نوم کېښودل کېږي، په هغې باندې هم سړی شکي، یو کس یې مظلوم یې په رښتیا شهید دی، د هغه پوښتنه څوک نه کوي. او یو بل کس یې هغه مثلا ګرم هم یو واقعی شهید هم نه او خلق دغه نه شهید جوړی خپل اهداف لري. مثلا یو شاعر وای وای بیگاش په لشم سره جنگ کا و مرسو سهار نن په کې خود پتنګ د محبت دا سی و ټوک په ټولنه کې کیږي. دا فرخنده را وخت مثلا دته ما یو بیت ویل دلته چې پچا شهید نوم کېګ دې په وجاړي شکر اتا پیدا شي هسه نه چې دا هم غالي دلته خو مجرم په دې مجرم دې چې مجرم نه دی دلته په پښتنه دې مظلوم دې حق هم چلوي. نو دا د سیو خبره د سپ ما سم خښاله د زمینی خبره لکه نه ټولنه مشکلات دي خو لیکن ما په خیال کې راخسته د ساده مې نه وکړي. نو دا خبره هر کسانه د کوم لکه تاسو پښتنه وګړي یو څوک غواړي څنګه ښه شاعري وکړي
اوس کې یو غزل راته وایي.
دستا په یاد ژوندۍ دی ښه نو څنګه یې کوي دستا په یاد ژوندۍ دی ښه نو څنګه یې کوي آشنا دا خو زړګی دی ښه نو څنګه یې کوي په خاورو خو مې خدای که پیرزو کېږي ځوانې مرګه په خاورو خو مې خدای که پیرزو کېږي ځوانې مرګه یښکل یې خو مرګی دی ښه نو څنګه یې کوي او پوهېږم چې ښکل یې کبرجن دی عشق ګناه ده زړګی خو لیونی دی ښه نو څنګه یې کوي نو وژنې چې ولې ملا شوخ شعرونه وایي بسم الله دغسې شی دی ښه نو څنګه یې کوي.
بسم الله صاحب تاسو مخکې وویل چې د ټولنې ورځني موضوعات هم کېدی شي د شعر برخه شي خو دغه تفکیک څنګه کېدلی شي چې دغه موضوع یا دغه پیښه شاعرانه کېدلی شي او دغه نشي کېدلی؟
یاره زه خو په دې اند یم که نه چې دې د خبرو دپاره قاعدې نشته دا ذوق ده. نو یو څوک چې مثلا مطالعه وکړي د شعرونو ذوق لري یا په ذوق حتی ما د ندوي صاحب په لیکنو کې دا هم نسته دي چې انسانیت د پېژندلو دپاره او د انسان د پېژندلو دپاره هم قاعده نشته هغه شی په ذوق معلومېږي او دا مسله چې موږ ذوق څنګه پیدا کړو باید موږ د اهل ذوق سره ناسته ولاړ وکړو. نو چې کله موږ د اهل ذوق سره ناسته ولاړ وکړو د اهل ذوق کتابونه مطالعه کړو موږ بیا په دې باندې پوهېدلی شو که نه چې د ښه شعر ته ما ښه شعر وویلی او دانه ښه شعر وایي. نو د دې لپاره نه قاعده شته او نه داسې یو څه شته چې اوس اورېدونکو ته وایم بس اورېدونکو دې په ځان کې ذوق پیدا کړي او د ذوق د پیدا کېدلو لاره دا ده چې د اهل ذوق کتابونه مطالعه کړي د اهل ذوق سره کښېني نو دا هم بیا ذوق پیدا کړي بلې ذوق له لارې نه دی پوهېدلی چې مثلا زه څنګه ښه شاعر شم شعر زما وکړه په دې موضوع کوم چې شعر داسې دی لکه نازکه قبرجنه پیغله لکه د هر ډول خبره تحمل نه لري هو رښتیا هم چې شعر ځان ته خبرې لري خو دا هم په ذوق پورې زما په اند تړلی ښکاري که نه نو هر څوک په دې باندې نه پوهېږي چې مثلا البته بعضې کلمات شته چې هغه اوس معنو شوي دي نو کېدلی شي چې مثلا یو څوک سم بلکې مثلا مخکې موبایل او رنګ او مسکال دا شیان که نه خوند نه کوو ځکه چې یو څوک چا داسې په هنري انداز نه وویلي لکه څوک مثلا ذوق لري یا ذوق په هر صورت یو څوک وکولی شي چې مثلا په ډېر اوچت هنري انداز یې وایي هغه به ډېر بېکاره لفظ او کلمه هم بې خونده او بې انسه کلمه هم کولی شي چې خلک خوند ترې واخلي خوږی کړي دا د شاعر په د کمال سره تړلې خبره ده.
او استاد هغه مصري پوښتنه کوم چې نو وژنې چې ولې ملا شوخ شعرونه وایي که راته ووایه چې دا ملا ولې شوخ شعرونه وایي؟
ولا نو خو ملایم خو ډېر دي او زه په کې یو باغي مولوی یم بیا و دې همداسې ملایم په کې نه شوخ شعرونه وایي.
یو بل بیت مو هم و بسم الله صاحب که یاد مو شي ګوتې مې بسم الله د غزل رباب ته جوړې وې هېرې مې نغمې شوې ملایي له کاره وایستم
بس له همدې شعر کې همدغه کوم مطلب چې پرو د پرو د اضافه ته شوې چې ضرورت نه لري
آخر کې که یو بل شعر راته وایې
چې د خدای فضل او کرم کله په یو ځل راشي یو ښکلی راسي پسې بل راسي بیا بل راسي او زاهد زړه ته مې چې غم راځي له منځه یې وړي یو نیم په مخې خو دې هر کله او تل راسي او خدایا جنت کې هم په داسې ځای کې کور غواړم خدایا جنت کې هم په داسې ځای کې کور غواړم چې نه دې خپلو کره لاړ شم او نه خپل راسي او آرام شپې سره عادت نه یم افغان یم ځمکې آرام شپې سره عادت نه یم افغان یم ځمکې عذاب دې واخله که لږ خوب ستا په سنګل راسي او په مقتدیانو به یې شل نه کې ملا بسم الله په خوندۍ کې عزت خدای که په منګول راسي.
ډېره مننه.
تاسو نه هم مننه.
د شعر په اړه مو د مولانا محمد علیم بسم الله خبرې واورېدې. د نوموړي دوه نور بیتونه دي چې دوه مخو آشنایانو کې که څوک را باندې ګران وي دوه مخو آشنایانو کې که څوک را باندې ګران وي یوازې او یوازې ښه کتاب را باندې ګران دی. یو بوی لري چې ما باندې له مشکو ښه لګېږي، یو بوی لري چې ما باندې له مشکو ښه لګېږي، تازه وي همیشه چې تر ګلاب را باندې ګران دی. کتاب یو بارزښته ډالۍ ده، خو په افغانستان کې د کتاب ډالۍ ډېره نه ده رواج. د خوښیو په مراسمو کې اوس هم د کتاب په نسبت پلاستیکي او طبیعي ګلانو ته ارزښت ورکول کېږي. خو له ننګرهار څخه راپور لرو چې اوس په دې ولایت کې ځینې ځوانان د ودونو او نورو خوښیو مراسمو کې خپلو ملګرو او خپلوانو ته د ګلانو او نورو توکو پر ځای کتابونه ډالۍ کوي. د ننګرهار ځوانان وایي د دې فرهنګ له دودولو یې مقصد دا دی چې د کتاب له لوستلو سره د خلکو علاقه زیاته شي. نورحال په راپور کې
د ننګرهار د پچیرګام اوسیدونکی 22 کلن عمر علي د خپل ژوند تر ټولو ډیر کتابونه په خپل واده کې ترلاسه کړل. نوموړی چې د ښوونې او روزنې د پوهنځي د دریم کال محصل دی، یو کال وړاندې واده وکړ چې ګڼو همزولو یې د واده ډالۍ وروړې وي. عمر علي وایي د ډالیو په منځ کې ډیری یې په رنګینو ګلانو پوښل شوي کتابونه وو چې په خبره یې ډیر څه یې ترې زده کړي دي. نوموړی وایي دا کتابونه د دې سبب شول چې د کورونا وبا له امله د تیر کال د میاشتو رخصتۍ او قرنطین د همدې کتابونو په مطالعه تیر کړي.
کله مې چې ډالۍ خلاصې کړې تقریبا یو ډیر جلده کتابونه پکې ول. ټول زما د خوښې کتابونه وو چې ډیری ټولنیز، ادبي او ځینې تاریخي کتابونه وو. هر یو مې څو ځلې مطالعه کړ، ډېر څه مې ترې زده کړل، ځکه رخصت او قرنطین وو، دومره شیان مې په یوه دوره کې هم نه وو زده کړي.
د ننګرهار د ځوانانو ترمنځ د خوښیو په مراسمو کې د ډالۍ په توګه د کتاب ورکړه په داسې مهال د دودېدو په حال کې ده چې لا هم د دغه ولایت په ګڼو سیمو کې خلک د خوښیو په مراسمو کې قیمتي توکي د ګلونو امیلونه د کور لوښي او داسې نور په ډالیو کې ورکوي. خو د ننګرهار یو شمېر لوستي ځوانان وایي تازه د ننګرهار په ځوانانو کې د راتلونکي لپاره د احساس او فکر بڼه د بدلون په حال کې ده او ښه بېلګه یې د بې ځایه لګښتونو پر ځای کتابونه ډالۍ کول دي. عزیز الله عزیز یو له هغو ځوانانو دی چې د خوښیو په مراسمو کې یې هم ملګرو ته کتابونه ډالۍ کړي او هم یې نور دغه کار ته هڅولي دي.
په ځینې سیمو کې کله چې د ملګرو ودونه وي نو خلک ډېر مصارف کوي په ګلونو باندې. داسې ګلونه هم شته دی چې هغه 15,000 10,000 د دې اوچت نرخونه لري. دغه فرهنګ اوس ورو ورو ځینې ځایونو کې ځینې ملګري راپورته شوي دي دغه فرهنګ په کتابونو بدل کړی دی، چې دا هم د مطالعې په برخه کې هم په نورو برخو کې ډېره زیاته ګټه لري.
عبدالقیوم ساپای بیا دا چاره د کتاب لوستنې سره د خلکو د مینې او علاقې د زیاتېدو لپاره ډېر یو ګټور اقدام بولي او وایي که دا فرهنګ عام شي نو ځوانان به یې د کتاب لوستنې سره عادت او په اضافي معلوماتو کې به یې کافی ډیروالی راشي.
زما په نظر دا خو ډېر غوره کار دی، ځکه په دې سره نه یوازې دا چې د کتاب لوستنې فرهنګ عامېږي، ورسره دا یو ډول په ځوانانو کې د ځوانانو په زړونو کې د مطالعې لپاره هڅونه هم کوي. دوی بیا په راتلونکي کې د نورو چارو په ترسره کولو سربېره کتابونه مطالعه کوي، د کتاب لوستنې سره د دوی مینه زیاتېږي. نو
اخوا د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیاڼی هم د کتاب د مطالعې دودولو په خاطر په ځوانانو کې د دغې ډول چارې ترسره کېدل نوښت بولي او زیاتوي چې د ځوانانو له دې ډول ابتکار سره د دوی راتلونکي ته هیله مند شوی دی.
دا بهترین کلتور دی. معمولا هغو خلکو ته چې د وظیفې مربوطه یې وظیفې مبارکه کې هم نور خوښیو کې د همغه شخص وظیفې او دندې او رشتې مطابق کتابونه وړل کېږي، واقعا دا یو ډېر بهترین او ښه فرهنګ دی. موږ د لا دود لپاره کار کوو چې تر څو لا پیاوړی شي. ولې په ننګرهار کې تر ډېره پورې زموږ ځوانان دغه چاره ترسره کوي.
د خوښیو په مراسمو کې د ډالۍ په توګه د کتابونو ورکړه او ورته د ځوانانو او مسؤلینو هیله مندي په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې اندېښنې داسې وي چې ګوندې هېواد ته د ټکنالوژۍ په ځانګړي ډول د انټرنیټ او ځیرکو موبایلونو په راتګ سره سره ډېری ځوانان له کتاب لوستنې پر شا شوي دي. خو د ځینو ځوانانو په باور انټرنیټ او ځیرک موبایلونه کارول کله یوې خوا یې ځوانان تر یوې کچې د مطالعې پر ځای په نورو شیانو بوخت ساتلي، خو له بلې خوا یې د انلاین لوستنې په بڼه د مطالعې چاره هم اسانه کړې ده.
په آزادی رڈوی مجلی تغوگی است. انځورګری د انسانانو د لومړنیو هنرونو له ډلې بلل کیږي چې په هر پیړۍ کې د هغې پیړۍ د ذوق او ضرورتونو جامې اغوستي. په یوویشتمه پیړۍ کې د انځورګرانو هڅه دا وي چې انځور یې د کامرې د یو عکس په څیر نه، بلکې یو مفهوم او پیغام ولیږدوي. ځوان انځورګر اقبال ترنک چې خپله تر ریالیزم مفهومي یا معاصر انځورګري ښه بولي، د خپلې یوې تابلو په اړه راته غږېدلی چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. ترنک صاحب، کله چې په هنري او ادبي مسایلو بحث کیږي، دا بحث ډېر عمومي وي. مثال لیو انځورګر سره د ټولې انځورګرۍ په اړه خبره کیږي، خو موږ نن غواړو له تاسو سره یوازې د یوې تابلو په اړه خبرې وکړو چې زموږ مخې ته ایښې. دا یوه څیره ده چې زخته ډېر رنګونه پکې کارول شوي، خو سترګې او خوله چې ده په دې سور رنګ وهل شوی. غواړو لومړی له تاسو دا وپوښتو چې دغه تابلو په څومره وخت کې جوړه شوه او څنګه را جوړه شوه؟
دا مفهومی انځورګری ده، او دې کې د غوړ رنگ کار سوی ده. تقریبا دوه نیمې هفته مې ورباندې کار کړی ده. د دې تخنیکي اړخ دومره خاصه ستړیا نه درلوده، سخت نه و، خو مفهومی اړخ یې یو څه مطالعې ته ضرورت درلوده. مفهومی اړخ یې ډیر سرچ ته ضرورت درلوده، چې ما باید هر رنگ سی کارولی وای، د هغه په مفهوم پوهېدلی وای، او هغه رنگ پر خپل ځای باندې کارولی وای. که نه نو دې تابلو زه دې ته اړ کړم چې زه ډیر رنګونه مطالعه کړم، او ډیر رنګونه یې پر خپلو ځایونو باندې وکاروم.
دا تابلو د یوې نجلۍ تابلو ده او مختلف رنګونه پکې کارېدلي. کله دې چې دغه تابلو جوړوله، یعنی پایلې څه ډول وشو؟ مثال ځینې انځورګران وي، هغوی ځینې کرښې باسي، ځینې زاویې ټاکي، تا هم دغه کار کوې که نه؟
زه د کرښو په واسطه باندې کار نه کوم، ځکه کرښې چې دي هغه له واقعي عکس سره به هغه کرښې اندازه کیږي، بیا به پر تابلو باندې کار کیږي. ډیر اوږد او ستړی کار یې ده. ما ډیر وخت آزاد کار کړی ده، او سکیچ هم پر پنسل باندې نه کوم، چې لومړی په پنسل سکیچ وکم بیا رنګونه ورته ورکم، بس مستقیم رنګونو ته زما برس راخلم او سیده رنګ کار کوم. زه په دې عقیده یم چې پرېږده سي ډیرې تابلو ګانې خرابې سي، خو وروسته به لاس پوخ سي، قوي به سي، بیا به په یو عادي تاج باندې هم یو ښکلې انځورګري جوړېدای سي. ما ډېرې زیات تابلوګانې خرابې کړې دي، ډېرې زیات تابلوګانې مې سمې نه دي رسمې کړې. هغه د دې باعث شول چې ماته قوت راکړي. نن مې لاس پوخ ده، نن مې لاس بلد ده چې هره تابلو زه په ظرف د نیم ساعت، یو ساعت، تر یو نیم ساعت پورې کار کوم، تکمیلوم. یو مفهومي تابلوګانې دي چې پر هغوی باندې بیا وخت ډېر باسم، هغه نو بیا یو څه د ذهن ارامتیا او مطالعې ته ضرورت لري.
تا مخکې ویل چې د هر رنګ خپله یوه معنی لري، نو دا رنګونه څه معنی لري؟ لکه کېدای شي ځینې راته ووایه په دې تابلو کې چې دي.
دلته مختلف رنګونه کار شوي دي پر مختلفو ځایونو باندې. اوس د رنګ یو خپل معنی ده، یو یې په هغه کم ځای کې کاریږي، د هغه ځای معنی ده. که نه پر هر ځای خپله خپله معنی ورکوي. که نه نو دلته سپین رنګ ډېر زیات کار شوی ده، او د دې تر څنګ فولادي رنګ هم ډېر زیات کار شوی ده. دا دواړه رنګونه سي دي. یو خو دا دواړه رنګونه زما ډېر خوښېږي هم، د فولادي رنګ ځکه دلته ډېر کار شوی دی چې دا یو بې طرفه مفهوم ورکوي. فولادي یوازینی رنګ دی چې هغه په نورو رنګونو په اسانه نه ګډېږي، او نور رنګونه هم په اسانه فولادي ته نه سي ورګټېدای. سپین رنګ واضح خبره ده چې نور ده، موږ د سپین رنګ په نامه شی نه لرو، دا اصلا نور ده. اوس چې کوم رنګونه په سپین رنګ کې راوځي، دا له کیمیاوي موادو څخه جوړوي، که نه د سپین رنګ مکمل وجود نه لري، هغه نور ده. او نور چې دغه په خپله روښنایي ده، هغه څه ده چې د هغه په واسطه باندې ټول یو شی لیدلی شي، واقعیت ورته ښکارېدای شي. که نه د سپین څخه زما هدف د نور ده، او فولادي رنګ چې ده هغه د بېطرفۍ معنا ده.
که دا راته ووایه چې په ټوله کې بیا نو د دې تابلو مفهوم او معنا څه ده؟
ژوند ده.
تا ویل ژوند ده، خو داسې ژوند چې سترګې هم په سره رنګ رنگول شوی دی، او خلوې هم، یعنی سترګې هم ډېرې نخ کاری او خلوې هم، نو د څه ډول ژوند دی؟
اوس هر څوک بیل بیل مفهوم ځینې اخلي. دا د ژوند تر ټولو سخت حالت وي چې یو شی نه وویني او نه یې وویلی شي، کنه یو څه نه وویني او نه یې وویلی شي. دا تر ټولو هغه سخت حالت دی. یعنی نور که څوک ورته وګوري هر یو خپل هدف ځینې اخلي. زما داسې یو حالت وسي یو څه مې نه لیدلی سوای او نه مې ویلی سوای، هغه خبرې چې مې زړه غوښتي هغه مې نه سوای ویلی کنه، او هغه څه چې غوښتل مې ویوي نه مې لیدلی مې نه سوای کنه.
نو نتیجه بیا دا تابلو شو.
نتیجه یې تابلو شو، زړه مې په دې تابلو باندې سوړ کړو.
ټول څومره رنګونه پکې کارېدلی؟
زخت ډېر رنګونه دي. دا خو د رنګونو په کانټراسټ یا هم د رنګونو په هغه درجو پورې اړه لري. دلته رنګونه درې عمومي رنګونه چې هغه آسماني رنګ ده، سور رنګ ده او ژیړ رنګ ده، اصلي رنګونه دي. بیا د هغوی درې فرعي رنګونه دي چې هغه څخه نارنجي ده، بنفش رنګ ده، چوڼیا او زرغون رنګ ده، تور او سپین رنگ. دغه ټول مکس شوی دي کار شوی. بیا د هر یو مختلف درجی دي. که د رنگونو تعداد سي نو دلته تقریبا اته رنگه کار شوی دي.
وروستۍ پوښتنه دا کوم تر نک صاحب، چې مخکې به چې تابلوګانې جوړېدلې خصوصا د انسانانو یا د نور موجوداتو، نو هغه به په هماغه ډول لکه یو عکس چې ګوري کنه، یعنی تا محسوسولی شوی چې دا د چا څیره ده او په کوم وضعیت کې ده. خو اوس لکه دغسې تابلوګانې چې تاسو یې جوړوئ، یعنی مفهوم ته غواړئ پام وکړئ، فکر کوئ هغه کار ډیر ښه و که نه؟ دا کار ستاسو نظر ښه ښکاري او فکر کوئ چې دا یو نوښت هم دی او کیدای شي تر ریالیستیکو تابلوګانو دغسې په مفهومي تابلوګانو کې پیغام ښه ولېږدول شي؟
زه داسې وایم ښه چې یو انځورګر داسې یو څه باید کار کړي چې دی غواړي، دی شی کار نه کړي چې دی ویني. یعنی هغه څه چې دی غواړي هغه کار کړي. اوس خو یو موږ ریالیزم سبک لرو، ریالیزم کې خو چې څه شی ویني هغه کار کول دي. په هغه کې بیا یوازې د هغه هنرمند هغه تخنیکي کمال ډیر لیدل کېږي چې دی تخنیکي برخه کې ډیر قوي ده او ډیر ظرافت کاروي. خو بل داسې یو برخه ده چې هغه فکري برخه ده یا مفهومي برخه ده چې هغه هم خپل قوت ښودل غواړي. مثال به یې داسې ووایم چې زه وایم چې که انسان ده دوه پښې دوه لاسه لري، خو که یو هنرمند دې ته ګوري داسې څه غواړي هغه رقم یې باید انځور کړي کنه. داسې نه شي هغه دی څه ویني. مثال ممکن دی څلور پښې ورکړي، ممکن دی د هغه سر راواخلي د یو حیوان په سر کې کیږدي کنه،
خپل لیدلوری ور شامل کړي،
خپل لیدلوری ور شامل کړي، زړه هغه وخت سړېږي. یو دا کاپی پیسټ سی وي مثال شی وینم هغه کار کومه، دا خو زما د زړه خبره نه شوه، دا خو زما د وجود دننه شي څه دي هغه نه راوځي کنه. معاصر انځورګریسته یا مفهومي انځورګریسته هغه لوړ امتیاز یې همدا ده چې یو انځورګر یو هنرمند کولای شي پر رنګونو باندې زړه تش کړي.
درنو اوریدونکو، مخکې مو له ننګرهار څخه راپور درلود چې ځوانان د خوښیو په مراسمو کې یو بل ته کتابونه ډالۍ کوي. اوس له کندهار څخه هم داسې یو خبر لرو چې په دې ولایت کې له مطالعې سره د ځوانانو علاقه ډېره شوې. په دې اړه مو د راپور اوریدو ته رابولم.
الحمدلله د یوې طبي موضوع لپاره د کتاب پاڼې اړوي. نوموړی په کندهار کې د یوه خصوصي پوهنتون د نرسنګ د څانګې محصل دی. هغه تل د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په عامه کتابتون کې د طب اړوند موضوعات مطالعه کوي. حمدالله وایي دلته ذکر راځي چې په کتابتون کې د مطالعې لپاره آرامه فضا برابره شوې او همدارنګه هغه کتابونه هم په کې شته چې دی لوستل غواړي.
دلته د اطلاعات فرهنګ کتابتون ته چې کله موږ راځو د مطالعې دپاره راځو، ځکه دلته آرامه فضا ده او کوم کتابونه چې موږ د اضافي مطالعې لپاره ضرورت ورته لرو هغه دلته شته. زه د میرویس نیکه کې نرسنګ وایم. دلته د طب اړوند کتابونه مطالعه کوم. تر ډیره حده د نرسنګ کتابونه په دلته د کتابتون کې ما نه دي لیدلي، خو بیا هم د طب اړوند چې هغه کومې لوړې موضوعګانې وي هغه کتابونه پیدا کېږي شته.
صفت الله د کندهار پوهنتون محصل دی. نوموړی د ټولنې پرمختګ د خلکو د مطالعې سره تړلی بولي. هغه چې د کندهار پوهنتون په عامه کتابتون کې هره ورځ د افاقي معلوماتو ترلاسه کولو لپاره مطالعه کوي وایي ځوانانو ته پکار ده چې د بې ځایه وخت تېرولو پر ځای مطالعې ته ډېر ارزښت ورکړي.
د ځوانان د پاره د خصوصا د ټولنې د پرمختګ لپاره لزه دا وایم لکه څومره چې انسان د خوړو ته اړتیا لري او د پرمختګ لپاره چې ټولنه پرمختګ وکړي دومره باید مطالعه هم وکړي. د ځوانان څخه مې دا غوښتنه ده چې باید ټولنې ته خدمت وکړي او د ویده ملت ته او د هېواد وګړي راویښ کړي او خپله یو څه زده کړي چې تر څو یې نورو ته ور ورسي او د راتلونکی نسل
د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس حکمت الله افغان وایي د مطالعې سره د ځوانانو علاقه ډېره سوې چې لامل یې هم د ځوانانو وروستي فعالیتونه د مطالعې د فرهنګ عامولو لپاره مدني هڅې او د علمي او کلتوري مرکزونو زیاتېدل دي. هغه وایي په کندهار کې ټول ټال 133 کتابتونونه سته چې 12 یې عامه دي او پاتې یې په علمي مرکزونو، ښوونځیو او د خلکو په شخصي کورونو کې دي.
د کتاب ته انګیزه ورکول او د علمي مراکزونو زیاتېدل د دې سبب شوي دي چې ځوانان نور هم کتاب ته مخه کړي. که ووایو په کندهار کې په صورت عموم سره ټول 133 کتابتونونه لرو چې کتابتونونه په مختلفو ځایونو کې په مختلفو ادرسونو کې موقعیت لري او خلک وخت پر وخت د کتابتونونو څخه استفاده کوي. په دغه 133 کتابتونونو کې 12 عامه کتابتونونه دي چې د ښار په مختلفو برخو کې موقعیت لري. ولې پاتې شمېر کتابتونونه چې دي هغه هم یا په ښوونځیو کې یا په پوهنتونونو کې او یا هم د خلکو په شخصي کورونو کې دي.
د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس زیاتوي چې په وروستیو کې د ښار ترڅنګ په ارغنده او پنجوایي او ژړې ولسوالیو کې هم اما کتابتونونه جوړ سوي چې ځوانان د مطالعې لپاره ورځي.
خوشبختانه چې موږ په دې تیر کال په جریان کې موږ وکولای سوله چې په بولدک ولسوالۍ کې د بولدک ځوانانو لپاره یو عامه کتابتون خلاص کړو او هلته پیلن 15,000 کتاب وجود لري. د دې ترڅنګ موږ په پنجوایي ولسوالۍ کې ځوانانو ته عامه کتابتون لرو چې ځوانان هلته ځي، دا کتابتون کې هم ناست کوي، فرهنګي ناست او هم کتابونه مطالعه کوي. په ارغنده ولسوالۍ کې موږ عامه کتابتون لرو، په ژړۍ ولسوالۍ کې موږ عامه کتابتون لرو.
په کندهار ښار او یو شمیر ولسوالیو کې ډېری کتابتونونه د یو شمیر فعال ځوانانو لخوا په رضاکار ډول فعال سوي. دوی له نورو خلکو کتابونه راټول کړي او یا یې هم په خپلو شخصي امکاناتو برابر کړي. د ارغنده ولسوالۍ د اوسېدونکي محمد یونس په هلو ځلو تازه په دې ولسوالۍ کې لومړنی کتابتون فعال سوی چې هدف یې مطالعې ته د ځوانانو هڅول دي.
په ټول ارغنداب کې موږ داسې یو کتابتون نه درلودی چې هلته ځوانان راشي په ازاد او ارامه فضا کې مطالعه وکړي او خپل د خوښ کتابونه خوښ کړي، له ځان سره یې کور ته یوسي. د بل پلوه په ارغنداب کې د زیاته وخته جنګ و جګړې شروع دي، نو په دې خاطر موږ دا و چې د دې لارې یو اندازه تشدد کم کړو، ځوانان راشي مطالعه وکړي، خپل هیواد او د ځان د راتلونکي په اړه فکر پیدا کړي. او کتاب دي چې د ټولنې ښې لوري ته بیایي او کتاب دي چې په ټولنې کې تیارې له منځه وړي. دې څخه مو هدف دا و چې ځوانان راشي مطالعه وکړي، د بې ځایه ناستو د بې ځایه ګرځېدو څخه ډډه وکړي.
که څه هم د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په دغه ولایت کې د کتابتونونو د زیاتوالي او د مطالعې سره د ځوانانو د علاقې د زیاتوالي خبرې کوي، خو یو شمېر مدني فعالان بیا د انټرنیټ زیاتې کارونې اندېښمن کړي او ګمان کوي چې په انلاین ټولنیزو شبکو کې د ځوانانو زیات بوختیا شاید دوی د کتابونو له لوست او مطالعې وباسي. په کندهار کې د خصوصي کتابتونونو مسؤلان له ادبي او فرهنګي ټولنو او ښوونیزو بنسټونو هیله لري چې ځوانان د کتاب مطالعې ته وهڅوي.
درنو اوریدونکو، آزادی راډیوی مجله د نور محمد لاهو په یو شعر چې زموږ همکار سالی محمد سالی ډکلی مکړی پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
وجل شوی زوی سینینا وینی سرغ شیرا ویست پجڑای ورتوه چې بي زوې د کرمبلې یا وی مور د وجل شوی زوی سنینا ویني سور غشي را ویست په شړا ورته وویل چې بي زوی د کرمبلې ورته غشي په شړا شو وی بل زهم شوم بي مورا هغه پوری ونه ویني چې یوه ګوته یې نشته همغه زما مور کیده همغه زما مور کیده
کې زوی